په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعت خبری مجله ده. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. نن د دوشنبه ورځ ده، د غویي ثور لسمه د اپریل میاشتې 9 په پیل کې خبرونه. د هوا پیژندنې ادارې نن دوشنبه د افغانستان په 12 ولایتونو کې د سختو اورښتونو وړاندوینه کړې ده. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په بدخشان، تخار، بلخ، سمنګان، پروان، کابل، پکتیا، کونړ، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، خوست، ننګرهار، بامیان، میدان وردګ، نورستان او لوګر کې د شدید اورښت او ورسره د سیلابونو د بهیدو اټکل کړي. د بدسل کې د چې له پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت پرون رسنوي ته په استول خبر پاڼې کې ویلي چې د روانې ثور میاشتې له شپږمې راپدې خوا د سیلابونو او اورښتونو له کبله په 45 ولایتونو کې د 2 تنو د مړینې تر څنګ یو شمېر کورونه نړېدلي او لارې ویجاړې شوې دي. لو پولیو د پاک افغانستان ادارې اعلان کړی چې نن دوشنبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ګزڼ د مخنیوي لپاره د ماشومانو واکسیناسیون پیلوي. د ادارې په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د واکسین تر څنګ به ماشومانو ته ویټامین ای هم ورکړل سي. د پولیو فری افغانستان یا لو پولیو څخه د پاک افغانستان ادارې ویټامین ای د ناروغیو په وړاندې د ماشومانو د مقاومت د لوړېدو لپاره ګټور بللې دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې لا هم یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو ګوزن ناروغي پکې خاتمه شوې نه ده. ایران د 13 وار لپاره د آسیا د فټسال اتلولي وګټله. ایران او تایلند ټیمونه د آسیا د فټسال اتلولي فائنل ته وتلي و چې بل اخر ایران 4-1 پوړاندې کوربه تایلند ته ماتې ورکړه. د آسیا د فټسال اتلولي سیالي په تایلند کې پیل شوې او پرون پای ته ورسېده. افغانستان هم پرون د آسیا د فټسال اتلولي سیالیو د پلی آف په فائنل لوبه کې قرغیزستان ته ماتې ورکړه او نړیوال جام ته لار پیدا کړه. افغانستان په دې لوبه کې 15-3 قرغیزستان ته ماتې ورکړه او توانید د آسیا د فټسال د 5 ټیم په توګه نړیوال جام کې خپل ځای تثبیت کړي. د نړیوال اقتصادي فورم اصلي غونډه نن د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې دوام کوي. د غونډې ته د نړۍ د څه باندې 60 هیوادونو استازي وربلل سوي چې فلسطیني مشران هم پکې شامل دي. د دې دوه ورځنۍ غونډې ګډونوال نن په اصلي بحثونو کې تر ډیره په غزه کې د اوسني کړکیچ د هواري او د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند هڅې کوي. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د سعودي عربستان د مالیه وزیر محمد الجدعان پرون ویلي چې د غزې جګړه پر نړیوال اقتصادي وضعیت خورا زیات فشار اچوي. هغه د اقتصادي فورم د غونډې په درشل کې د سیمه ایز ثبات غوښتنه کړې او پر نړیوال اقتصاد یې د غزې تړنګې د جګړې د اثراتو په اړه خبرداری ورکړی دی. د اوکراین پوځي چارواکو منلی چې د روسي ځواکونو د سختو حملو له کبله په ځینو سیمو کې شاتګ ته اړ شوي. د اوکراین د پوځ لوی درستیز جنرال الکساندر سیرسکی پرون په خپل ټلګرام کې دا خبره کړې ده. هغه د وضعیت د خرابېدو خبرداری ورکړی. جنرال الکساندر زیاته کړې چې ځواکونه په پوکروفسک او کراخوف سیمو کې له سختو شرایطو سره مخامخ دي. هغه زیاته کړې چې قومندانانو د مدافعانو د ځاني خوندیتوب لپاره هغوی په لومړیو کرښو داسې ځایونو کې ځای پر ځای کړي چې دفاعي نسبتا ښه کېدای سي. اوکراینی پوځیان داسې وخت په ځینو سیمو کې د روسانو له سختو بریدونو سره مخامخ دي چې روسیې د اوکراین د انرژي تاسیسات هم په نښه کړي دي. اوکراینی چارواکو له دې سره سره بیا ډاډ ورکړی چې د دوی په خبره دښمن تکتیکي بریاوې خپلې کړي خو له عملیاتي پلوه کومه لاسته راوړنه نه لري. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې له ازادي راډیو واوریدل. د خبری مجله په خبری راپورونه کې اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو د بشري حقوقو د وضعیت دوره یې څېړنه پیلوي.
د 2018 کال له اګست وروسته موږ په افغانستان کې د بشري حقونو په ټولو مواردو کې یو سخت شاتګ تجربه کړ.
د سختو اورښتونو له کبله د نورستان ځینې لارې تړل سوي دي.
او نن دی لغمان طرف نه چې کوم مسافرین مثلا په دیلار کې او اماغه ځان بیرته واپس شوی دی او شپه په هوټلونو کې او دونه خلک دغه نه لري چې مثلا دا ستونزه تحمل کړي.
په بلوچستان کې سوداګرو هم د چمن له روان پرلت سره خپل ژغ ملګری کړی او وایي افغانستان ته د تګ راتګ لپاره دي د ویزې او پاسپورت شرط لري سي.
زموږ پر کاروبار ډېر غټ اثر لیدلی دی، یعنی چې 50% به مخکې زموږ کاروبار وو اوس 50% ته رسیدلی.
د پاکستان صدر اعظم چې هیواد یې له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی د پیسو نړیوال صندوق له مشر سره د پور اخیستو په اړه خبرې کړي. د خبري مجله تر 5:30 دوام کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست ورزو د راپورونو برخه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د افغانستان او یو شمیر نورو هیوادونو د بشري حقوقو د وضعیت دورې څېړنه پیلوي. د شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ لمخ کې یو تفصيلي راپور چمتو کړي چې پکې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا ترنګلې ارزول شوی دی. طالبان بیا ادعا کړي چې دوی د ښځو حقوقو د شریعت په چوکاټ کې تضمینوي. صفی الله ستانکزای او نور تفصيل.
د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا ته په وړاندې کېدونکي ملي راپور کې راغلي چې طالبانو د افغانانو په تیر بیا ښځو انجونو قومي او مذهبي لګکیو او ځانګالو خلکو د بشري حقوقو د محدودیت لپاره څه باندې 200 فرمانونه، حکمونه او لارښوونې اعلان کړي. د بشري حقوقو د شورا په ویبپاڼه د دغه راپور یو لمړنۍ او لوړاندې ثبت شوې بڼه خبره شوې چې د افغانستان استازولۍ ورسپارله. تمه ده د بشري حقوقو شورا کې پر یاد راپور سربېره دوه نور راپورونه هم وړاندې شي چې یوې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو ارزونې دي او بلې د بشري حقوقو د فعالانو نظریات دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مستشار او د بشري حقوقو نو د څنګه مسؤل محب الله طائب آزادی راډیو ته ویل
یګه قطعیار دې بسیار شدید در تمام
د 2018 کال لاګست را ورسته موږ په افغانستان کې د بشري حقوقو په ټولو مواردو کې یو سخت شاتګ تجربه کړ. موږ د بشري حقوقو د دفاع د شاوخوا نه ډیر شوبه ستونو او اشخاصو په ګډون یو ملي راپور هم چمتو او وړاندې کړی دی.
ای گزارش رایت شد
په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولي د تیر جمهوریت نظام د استازو لخوا اداره کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه بشري حقوقو شورا ته په وړاندې کېدونکو ملي راپور کې راغلي چې طالبان له ټولو ژمنو سره سره چې نړیوالو ته کړي وي د بشري حقوقو پر رعایت کې پاتې راغلل او ټول هغه نړیوال بشري قوانین او کنوانسیونونه ناقص کړل چې افغانستان یې غړیتوب درلود. طالبان سره له دې چې د بشري حقوقو د شورا لخوا د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت د دوري ارزونې په اړه لاڅه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ادعا کړي چې د افغانانو او پتیره بیا ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تضمینوي. د ملګرو ملتونو په بشري حقوقو شورا او جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولۍ سپارښتنه کړې چې له طالبانو سره هر ډول تعامل باید د بشري حقوقو په درناوي مشروط وبلل شي. د دې استازولۍ په خبره په افغانستان کې باید په یو ټول شموله حکومت چې ټول خلک ښځې او ځوانان پکې شامل وي ټینګار وشي. د استازولۍ راپور هم درس ټینګار لري چې د بشري حقوقو د ناقص د ټولو مواردو د خپلواکې څېړنې لپاره باید یو میکانیزم رامنځته شي. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا تر دې مخکې په تیرو شلو کلو کې درې واره نور هم د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت دوري ارزونه کړې چې ورسته په 2019 کال کې شوې وه.
د نورستان اوسیدونکو وایي چې د یکشمې په ورځ د زیات اورښت لکبله د نورګرام دواب او منډول ولسوالیو ترمنځ د سنگي پل ساحه کې سړک ته لغره غټي تیږي شوېدلې او لارې بند کړې ده. د دې په وینا هغه کسان چې له نګرهار او لغمان څخه دواب او منډول ته پر لارې وو بیرته ستنې سوي دي. خلک غوښتنه کوي چې د لارې پرنستلو په برخه کې دی ورسره مرسته وسی.
د نورستان لوی دیزو درې ولسوالیو نورګرام دواب او منډول وسیدونکو ازادي راډیو ته ول تیر او روانو بارانونو غنو ستونزو سره مخ کړی دی. په وینا چې تیر بارانونو او سیلابونو کې ویجاړ شوی او بند شوی سرکونه اعلانو پرانستی چې د یک شنبه په ورځ د نورګرام ولسوالۍ اړوند سنگي پل ساحه کې عمومي سړک ته لغره غټي تیږي راوخوې دي او لارې د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړله. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه ګل
د نورګرام او دواب منډول لوی لارې کې دغه سنگي پل په ساحه کې د نورګرام په مربوطه کې یو لوی غر خوې شوې دی، ډیر سړک تخریب کړی دا. دغه عمومي ستونزه چې دغه ټول دره په سکوت حالت کې دی او نن د لغمان طرف نه چې کوم مسافرین مثلا په دې لار کې او اماغه ځان بیرته واپس شوی دی او شپه به په هوټلونو کې او دونه خلک دغه نه لري چې مثلا دغه ستونزه تحمل کړي. مسافرین دی واوري چې چیرته دی بس دغه روز کې
تګ او راتګ دی نه کوي اگر نه مشکل سره بختای
د همدی سیمې او بل وسیدونکو نبی الله ساحل راته ویل د بارانونو سیلابونو او لارو بندیدو په وجه خلق غنی ستونزې ګالي او که په وخت یاد سرک د موټرو د تګ راتګ جوګه نشي نو د ولسونو مشکلات به نور هم زیات شي
د بارانونو او د سلابونو همدارنګ د غره خویدنې له امله د غربي نورستان د نورګرام ولسوالۍ عمومي لاره چې دواب موندل سره وصل ده له بده مرغه فلحال د سنګاپول په ساحاتو کې د غره خویدنې له امله مسافرو ته د هر قسم تګ راتګ لپاره بند شوی ده
په کلیو کې د سیلابونو له وجې د محلي خلکو خور ته نږدې کورونه مختلف ونې او ډېرې زراعتي ځمکې تخریب شوي د پرله پسې بارانونو له امله هم ډېری خلک بې کوره شوي ځینې خلک د ډار له وجې خپل کورونو څخه وتلي
په نورستان کې د سرپرست حکومت د ټولګټو چار رئیس مولوي احمد نبی عادل ازادي راډیو ته ومنله چې له غرونو د رسوبي موادو او تیږو ښویېدو له امله د مرکز پارون کامدیش برګی مټال او لویدیز نورستان سرکونو کې ستونزې شتون لري او دوی د هواري هڅې کوي د نورستان اوسیدونکو د لارو بندیدو څخه په داسې حال کې مشکلات ګالي چې تیر ورځ د لغمان ولایت اړوند د روټي ساحه کې لغره راخوي شوی تیږي پر دوو موټرو پریوتې وي چې په کې شپږو تنو ته مرګ ژوبلا وختي وه او د یک شنبه پورس په ماهیپر کې همدا مهم لاره د تیګو خویدو په وجه بند شوې ده
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته
په بلوچستان کې ګڼو سوداګرو په یوې اعتراضي غونډه کې وویل چې په کار ده د دوی غوښتنې ومنل سي د بد اصل کې ده چې په چمن کې دروان پرلات څه کم څلور میاشتې کېږي دوی غوښتنه لري چې افغانستان ته دې د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت د لرلو شرط لري کړی سي دا هم تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال پراپور کې
د اپریل پر وشتمه د بلوچستان سوداګرو د صوبې په ګڼو برخو کې په چمن کې روان پرلات په ملاتړ احتجاجي مظاهره وکړه په کوټه کې د احتجاج مال سوداګرو له حکومت غوښتنه وکړه چې په چمن کې روان پرلات غوښتنې دي ومنل سي هغوی وویل که غوښتنې ونه منل سي نو دوی به د نورو احتجاجونو کولو ترڅنګ کاربندیز هم اعلان کړي د احتجاج په اړه د بلوچستان د سوداګرو اتحادیه مشر محمد ریم کاکړ مشالېډو ته وویل
د نن احتجاج د چمن د پرلت په حواله دی چې د چمن د پرلت یې دوه سوه ول سورج نن پرې کیږي لهذا در اوسه پورې نه صوبایي حکومت په دې کې ساخه چې د دې مسله ورال کوي نو پاکي حکومت د دې مسله ورال کوي داسې دروازه نشته چې زموږ د پرلت مشرانو دې نه ورټکولې دا غا باوجود د دې مسله نه حل کیږي دا دومره مسله ګرځنه ده دا غو پورې دې په دغه شنخته کار باندې دې مسله ورال کی چې دې ورادي دې یو روز د روزګار دې یو پیسې یو دغه کورونه په ساتي د یي چاسې ور پنهسته و مېش کیر پر دازې باندې فارا نه چې در په دره
د کوټ سوداګر وای چې په ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کولو سره د دوی کاربارونه ډیر غزمن سوي دي د احتجاج مال د بلوچستان د سوداګرو اتحادیه مرستيال مشر حضرت علي اڅکزي مشالېډو ته وویل
زموږ پر کاروبار ډیر غټ اثر لیدلی دی یعنی چې 50% به مخکې زموږ کاروبار وو اوس به 50% سره رسیدلی زموږ کم مال چې دی دا په قانوني تور خو را روان دی دا و چې موږ د کم د پرلت ناشتی دا کم د بارډر دا د بارډر او خلکو ته دا کنسیشن انګریز ور کړی دی چې دا خلک چې غټه غ اینډ کیریج په انګریزي ورته وای چې دا دوی ته الاوډ دی نو ا د اینډ کیری سامان کدل تر راځي دا دواړو کومنه یو بل ته کاروبار سره کوي
په چمن کې روان پرلت ته تیر وزر درشتم میلادي کال د اکتوبر له یوشتمې هغه مهال د سیاسي ګوندونو سوداګرو او پنډیان لخوا پیل سو چې حکومت د 2000 درشتم کال اکتوبر تر دیرشمې اسناد نه درلودونکو بارینان ته لیواده د وټولو امر کړی وو او د نومبر له لومړۍ نیټې څخه پر ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړی وو د چمن پرلتوال له حکومت د چمن او سپین بول ډاکټرمن سره د دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي په چمن کې روان پرلتوایان او د غزي د سوداګرو اتحادیه مشر صادق اڅکزي د اپریل پر وشتمه د چمن د پرلت پاړه مشالېډو ته وویل
خو بل لار نسته مشته دوی لار را پاتې دي د پاسپورت ون ڈاکومنٹ رجیم خلاف در کندهار در کوټی سل کیلومیټر دننه سکوایر چکما یو زبان یو رنگ نسل پروت دی دا پټول جان کی کامون دا حق لري لیازاز مش پښتون کام هم دا لري لکه په پاکستان کې پر کم بارډر د ایران د تپتان سره سیستان بلوچستان دا بارډر باندې ایرانی بلوچستان دی پر گوادر کاشغر دا روټس هم خلق زی راځي د چینا سره داری لري د انډیا سیالکوټ واګه بارډر نور داسې بارډران د هندوستان سره موږ لرو هلته هم مقامي خلق تګ را تګ کوي چې هندوستان پاکستان وایي چې زموږ مخالف دشمن ملک دی دا غره کم د افغانستان ډیر سرحدونه دا هم د تګ را تګ دپاره زی راځي نو موږ چمن بارډر هم د حق لرو
که څه هم حکومت د سوداګرو د وسنۍ احتجاجونو په اړه څه نه دی ویلي خو هغه وخت حکومت ویلي وو چې په ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کولې په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاق د مخنیوي په خاطر کړی. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د پاکستان صدر اعظم د پیسو نړیوال صندوق یا IMF لمشر سره د پور اخیستو په اړه خبرې کړي. پاکستان چې له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی غواړي چې له دې صندوق څخه 3 میلیارد ډالر پور واخلي. صفی الله ستانکزی له نورو جزئیاتو سره.
د پاکستان د صدر اعظم دفتر خبر ورکړی چې شهباز شریف د یکشنبه پورس د سعودي عربستان په پلازمینه ریاد کې د پیسو د نړیوال صندوق IMF له مشر کریستیالینا جورجی و سره خبرې کړې. دا لیدنه د نړیوال اقتصادي فورم د غونډې په درشل کې شوې. د اعلامیې له مخې دواړو لوریو د پیسو د نړیوال صندوق په بل پروګرام کې د پاکستان د داخلولو په هدف د تیر کال د لاسته راوړنو د پیاوړتیا او د مثبت اقتصادي ودې د لارې په اړه بحث کړی. تمه ده چې نن به د پیسو د نړیوال وجهي صندوق اجرایوي بورډ پاکستان ته د 1 میلیارډ ډالرو یا 1.1 میلیارډ ډالرو د پور د منظورې په اړه غونډه وکړي. تر دې وړاندې د پیسو نړیوال صندوق مشر ویلي وو پاکستان له دغه صندوق سره خپل شته پروګرام په بریالیتوب بشپړ کړی او اوس پر یو تعقیبي پروګرام کار کوي. خو د هغې په وینا مالي بنسټ په اقتصاد کې د ټولنې د بډایه برخې د ونډې بڼه د عامه لګښتونو څرنګوالی او د لا شفاف چاپیریال رامنځته کول هغه مهم مسایل دي چې باید حل شي. د پاکستان د مالی وزیر محمد اورنګزیب ویلي اسلام آباد به د روان کال د جولای په لومړیو کې د پور د نوي پروګرام په اړه یوې هوکړې ته ورسیږي. اسلام آباد غواړي د پورونو په ترلاسه کولو سره په دریو کلونو کې اقتصادي ثبات راولي. پاکستان چې له کلو راهیسې له سخت اقتصادي بحران او مالی انفلاسیون سره مخ دی څو ځله د پیسو نړیوال صندوق څخه د پور غوښتنه کړې. د پاکستان د ملي بانک د شمیرو له مخې دغه هیواد له 1.1 میلیارډ ډالرو ډیر پور وړی دی چې پکې 80 میلیارډ ډالره بهرني پورونه دي. په پاکستان کې په وروستیو څو میاشتو کې مالي انفلاسیون هم زیات شوی او په وروستیو څو ورځو کې 1 ډالر په 280 روپیو پلورل شوی. د تیر کال په جولای میاشت کې د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د 200 میلیون ډالرو پور ورکولو موافقه وکړه. خو پاکستان په دغه هیواد کې د اقتصادي بې ثباتۍ او د پولي انفلاسیون د زیاتوالي د مخنیوي په خاطر 3 میلیارډ ډالره پور غواړي.
ځینې معلولان شکایت لري چې د روان مریض کال څخه د یو میاشت تیریږي خو د طالبانو حکومت د تیر کال د وروستیو څو میاشتو حقوق لا هم نه دي ورکړي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د تیر جمهوري نظام په پرتله د دوی حقوق کم کړي خو اوس هغه هم ورته پر وخت نه ورکول کیږي. دا هم په دې اړه راپور.
یو شمیر معلولین وایي چې له تیرو 15 میاشتو راهیسې خپل حقوق نه دي اخیستي. دوی زیاتوي سره له دې چې د طالبانو حکومت د دوی د میاشتنیو حقوقو د ورکړې ژمنه کړې خو تر اوسه یې په دې برخه کې جدي اقدام نه دی کړی. محبوبه یوه معلوله چې 10 کاله وړاندې یې د هوان مرمۍ له امله یوه پښه پرې شوې وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده او د خپل معلولیت حقوقو ته سخت اړتیا لري. هغه چې د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ اوسیدونکې ده ازادي راډیو ته وویل چې له 1403 کال راهیسې څه باندې 1 میاشت تیریږي خو د تیر کال د 2 میاشتو حقوق یې لا هم نه دي اخیستي.
د حمل میاشت تیره شوه او د سول میاشتې څو ورځې تیرې شوې خو د ماشونو درک نشته. ویرېږو چې موږ هم د متقاعدینو په برخلیک اخته نه شو. زما د پښې د پرې شوي ځای زخم هم تازه شوی. باید پانسمان او ډاکټر ته لاړ شم او زه باید پیسې ورکړم چې زه یې نه لرم. له حکومته غواړو چې ژر تر ژره دې زموږ د ماشونو ورکړې ته پام وکړي او زموږ ماشونه دې راکړي.
په کابل کې یو بل معلول اسد نعمت الله هم ورته شکایت لري.
هم کبن کا اتلا زرا حوالا راکا و یا اتلا زرا به اشپک به اشپک استا ورکو بیا دا پورا چشو مونگ تا پینزه زرا و اشپک سا ورکی راکلا او طول پاتی دی او زما یاو پخد زنگانان پاس نشتا او سل فیصد معلوله یما او دا طول سر امداس و کول نگرانی ما دارا چه دا امداش ماش که مونگ زما یاو زوی یولس کلان دا او ساگام کار نکی ان مونگ کبایی بلا نلرو دا فقط فاویل پورا کوما امداغ اند ماش نه دیر
د بلخ ولایت یو بل معلول سید محمد یعقوبی ادعا کوي چې اساسي ستونزه دا ده چې د طالبانو حکومت د معلولینو د حقونو د ویش په برخه کې تقسیم بندي رامنځته کړي.
مشکل بنیادی تقسیم
بنسټیز ستونزه د معلولینو لپاره د امتیازاتو ویش دی. ځینو ته 2000 افغانۍ او ځینو ته 8000 افغانۍ ورکول کیږي. د معلولو کسانو ترمنځ د امتیازاتو د ورکړې په برخه کې یو روښانه تګلاره نشته.
معلولیت متاسفانه وجود ندارد.
هڅه مو وکړه چې د معلولینو د حقونو د ورکړې په برخه کې د شته ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت د ویاند مفتی فیصل او د مالیه وزارت د ویاند ولی حقمل نظر هم واخلو. خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې دوی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د شهیدانو او معلولینو وزارت د کړنلارې له مخې د تېر جمهوري نظام فزیکي معلولینو ته 6000 افغانۍ او قسمي معلولینو ته 1500 افغانۍ ورکول کېدې. خو د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو د چارو د وزارت د پالیسۍ له مخې د هر ملکي معلول میاشتنی حقوق 3000 افغانۍ او د هر نظامي معلول 15000 افغانۍ دي. په تېر هجري لمریز کال کې د طالبانو حکومت چارواکو په افغانستان کې د معلولینو شمیر 1,30,000 اعلان کړی و. خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په 2023 کال کې په افغانستان کې د معلولینو شمیر 2,400,000 کسان اعلان کړی و.
د ازادي راډیو خبرونه ته غوږ یست. د نامتو شاعر اسحاق ننګیال د 2023 تلین په مناسبت مشاعره او غونډه سوي ده. تفصیل له ننګرهار د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبريال باز محمد عابد په راپور کې
د یار محمد پردیس پغک کې د اسحاق ننګیال دا غزل د توري لستورو واتس اپ گروپ نه اوریدل کیږي. کوم کې چې هر میز د نړۍ له ګډ ګډ نه په لسګونو شاعران راټولیږي او آزادې مشاعرې ترسره کوي. دا گروپ د اپریل په 18 شپه چې د غوی د میاشتې له 8 نیټې سره برابر و. د ځانګړي سبک شاعر ارواخات اسحاق ننګیال شپږشتم تلین ته ځانګړی شوی و چې یو شمېر لیکوالو د هغه په ژوند او پن خبرې وکړي چې یو پکې لیکوال او کره کتونکی محمد زرین انزور و. نوموړي په خپلو خبرو کې د سیندونه همري له کتاب څخه د خپلې سریزې یوه برخه هم ولوسته چې دلته یې یوه نمونه ستاسې پر وړاندې کدو.
سیندونه هم مري نن شپږش کاله پخوا په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لخوا د ښاغلي ډاکټر یون په همت خپرېده. ما په هغه سریزه کې چې سرلیک کې و اسحاق ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر په یون کې یو ځای داسې لیکلي و: ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر د ښایست یوه نښه وه. ننګیال زمونږ د شعر د نوي کتاب یوه زرینه پاڼه وه. اسحاق ننګیال په وروستیو 20 کلونو کې د افغانستان د شعري بهیر له څو فوق العاده او استثنایي شخصیتونو څخه دی. چې البته هغه وخت کې شپږش کاله پخوا 20 کلونه و، اوس د دې غمیزې د 45 کلونو نه هم زیات وخت اوړي. دغو غمجنو بهیرونو کې موږ ته کومه ښه ډالۍ هم که دغو غمجنو بهیرونو راکړې وي، ښایي یوه یې د ننګیال په څېر د یو شاعر ظهور وي.
د دې گروپ ویاندی شاعر او ژورنالیست سعید شینواری کوله. نوموړي د اسحاق ننګیال هغه غزل ووایه چې شاعرانو پرې طرحي شعرونه لیکلي وو:
منم چې وطن وران شو مګر وران نه شو، دغه اسمان په سر کې و اوس تومان نه شو، دغه مجد څه د بیړی شته، دا مې کلی دا مې کور، خبر دې چېرته نوه په طوفان نه شو، دغه.
ورپسې ګڼو شاعرانو د اسحاق ننګیال په غزل طرحي شعرونه وویل چې د احسان الله درمل او اقیلی اسد د شیرونو نمونی استا سی پر وړاندې کدو خپل اسمک سریخ
کا حسب یوی سر د دورو پسیر مل د هر کاروان نشاګر نرمل تر و لیگی
پیر محمد کاروان او عبداللہ پیکار د اسحاق ننگیال پر غزل ترخی شیرو نو ویل
خپل سپیر تقدیر پسرو غرمو کی لولا پیو زنوگ دا جلو حلیو سایبان نشو دا غر
پر لزگونو ترهی شیرونو سربیر یوشمیر شایرانو دا اسحاق ننگیال دا غزل ترها پر لزمونو کی هم زائی کردی و چیو پکی عبدالغفور لیوالو دا نموری دا نظم یو برخ صدارنگی و
مقبارا تا دا ناس کیو چس پر لی سر براشه دسین پا غار غار لشنیلی سر براشه دتور سپینو رو لشنگی سر براشه دشان بارانی اوخ کتا گریوانو نشد آخر جمعی ندبرو پزنگون ایخی و سر نمور گنده لما سر ستومان نشد آخر
یار محمد پردیز دی ساق ننگیال زین شیرون ترنم کرل چه ده یو غزل سو بیتو نه دل تر آخلو
مات دین کار تا تر دو خبر این دیسا تا تر آتلو مات دتلو خبر این دیسا خوب ماری دوادو پیارا تو دان کرے ماتل درو جنو دگلو خبر دزدا
اسحاق ننگیال په 1998 زیږدیز کال د اپریل په 18مه چې د 1908 لمریز کال د غوی د میاشتې له 8مې نیټې سره برابر وه پېښور کې عمر او خاکی جسد یې د افغانستان په لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ اړوند بسرام کلي کې خاورو ته وسپارل شو.
ستاسو له پیغامونو
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. کله چې موږ غواړو چې ځان ته بایومتریکي تذکره جوړ کړو او د نیمروز ولایت د احصایې ریاست ته ورسو نو هلته واسطه او واسطه بازي کوم څوک چې د شناخ لري کوم څوک چې د واسطه لري کولای شي چې تذکره یې جوړه سي. ما داسې کسان هم ولیدل چې اته میاشتې نه میاشتې د یوې تذکرې د جوړېدو لپاره انتظار کړی وو او داسې کسان مې هم ولیدل چې د واسطې په زور یې په 24 ساعته کې ځان ته بایومتریکي تذکره جوړه کړې ول. نو بنا هم د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د نیمروز ولایت د احصایې ریاست ته دې پاملرنه وکړي او دغلته د خلکو ته داسې اسانتیاوې راولي تر څو پورې زموږ خلک بایومتریکي تذکرې ترلاسه کړي. دا زموږ د ولس حق دی او هیڅوک نسي کولای چې دغه حق څخه موږ محرومه کړي. موږ په میاشتې میاشتې بایومتریکي تذکرې ته انتظار کوو خو موږ ته بایومتریکي تذکره په یوه نامه او په بل نامه زموږ تذکره ځنډیږي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارونه اوریدونکو ټولو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. نو پیغام دا دی چې د فلمین کې ډېر ښه بارانونه اوري او ډېر ښه بارانونه وسوله د اسلامي امارت پوری چارو اخسن مدا هیله ده چې دلته موږ ته نوم ساکلا بن وتړي زه شکر چې اوبه دغه سیر اله دغه ولاړې وایي هلمند ته هلمند نسز بیا ایران ته هغه منډې قوت نو ښه چې زموږ خپل بند جوړي. وسلام په احترام.
ساتي زموږ دا پیغام دي تر ټولو مشران ورسیږي دا تایید پاڼې چې طالبان جوړي کوم چا چې خدمت کړی او موږ د درې میاشتې کېږي تایید پاڼې ورکړي دي اوس هیڅ درک نشته خبره ده او بل دا نوي ځوانان چې برابرېږي طالبان هغه چا ته سبتنام ورکوي خپل د ځان سره ثبتوي چې په مخکې یې خدمت کړی او د دوه پیاسه چې خدمت یې نه یې کړی نو په افغانستان کې بل کار هم نشته او هغه کسان پاتې دي چې مخکې د طالبانو سره ځغاسر اوس هیڅ رسمیت نه لري نو د افغانستان تر لوړ مشران زموږ دا خبره ورسیږي زه د هلمند د مرجع څخه هدایت دا خبره کوم چې زموږ دپاره د یو زمینه برابره سي په دې حکومت کې
ستاسې پیغام ستا